السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د خبری مجلې تخرا غلاست ویم. نن جمعه د 14 کال د جدي مرغومی 9 د 2040 کال د جنوري 19 پیل په خبرونو باندې کوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو هیله مند چې د یو بل پر خاوره د ایران او پاکستان وروستۍ حملې په افغانستان کې پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. د روسیې د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته کړې. پاکستان پرون سهار په یو ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان او بلوچستان ولایت حملې وکړې او ادعا یې وکړه چې د ترهګرو یو خوندي مرکز یې په نښه کړی. جزئیات وړاندې په پروګرام کې اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د بشري مرستو بله بسته یې پرون کابل ته ولیږله. د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د روسیې د اضطراري حالاتو یوې ځانګړې الوتکې د خوراکي موادو په ګډون دغه 3 بشري مرسته کابل ته لیږلې. په دوام کې راغلي روسیه د افغانستان له خلکو سره خپلو بلایوازه مرستو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې په خوست ولایت کې د وړو کسبونو او کارونو په برخه کې له لسګونو ښځو سره مالی مرستې کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د شپږو ماشومانو مور بس بیګم د دغو مالی مرستو له لارې توانېدلې خیاطي پیل کړي. دغې مېرمنې ویلي د هغو عوایدو له لارې چې ترلاسه کوي کولی شي د خپلې کورنۍ لاسنیوی وکړي. دا نه دي ویل شوي چې په ټوله کې له څومره ښځو سره مالی مرستې شوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه کې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی او ویلي دي دوی به تر څنګ وي. طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په اسد میاشت کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنۍ او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار هم منع کړی و. د افغانستان د ویل چیر باسکټبال ټیم د ایران د ټیم په وړاندې ماتې خوړلې. د افغانستان او ایران ټیمونه د آسیا او اوقیانوسیا د ویل چیر باسکټبال د سیالیو په څلورم پړاو سیالیو کې پرون د تایلند په پلازمینه بانکاک کې مخ شول. د افغانستان د ویل چیر باسکټبال فدراسیون په خپل فیسبوک کې لیکلي دغه مسابقه د 1-1 نتیجې سره د ایران په ګټه پای ته رسیدلې. تر دې مخکې بیا د افغانستان د ویل چیر باسکټبال ملي لوبغاړي ښه ځلیدلي وو. د نیوزیلینډ، سعودي عربستان، فلیپین او متحده عربي اماراتو ټیمونه یې مات کړي وو. ټاکل شوی د ناټو شاوخوا 9000 پوځیان د تیرو څو لسیزو تر ټولو لویه پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي. دغو تمریناتو ته د ثابت مدافع 2040 نوم ورکړل شوی چې د سړې جګړې له پای ته رسیدو وروسته د ناټو تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه ګڼل کیږي. دوی به په دې اړه تمرینات کوي چې امریکایي پوځیان څنګه د روسیې پر پوله د پرتو اروپایي متحدانو لپاره استحکامات برابرولی شي. د ناټو یو جګپوړي امریکایي قمندان جنرال کریس کاولی پرون په بروسل کې خبرونه ته وویل دا تمرینات بل اونۍ پیلېږي او تر می میاشت دوام کوي. هغه ویلي دغه تړون به د دغو تمریناتو په مرسته د اروپا د دفاع د پیاوړتیا لپاره له شمالي امریکا او د ناټو ائتلاف له نورو برخو د پوځیانو د چټک استقرار لپاره خپله وړتیا څرګند کړي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د سوری د اپوزیسیون ځینې فعالان وایي لږ تر لږه 9 کسان د سوری په جنوب کې پرون وژل شوي. د دغو فعالانو په وینا احتمالا دغه حمله د اردن د هوایي ځواک لخوا شوې. دا په هغه سیمه کې چې د مخدره موادو قاچاق وړونکي پکې فعال دي د هوایي حملو تازه پیښه ده. او د هند چارواکي وایي دغه هیواد د لویدیځ په اوبو کې د یوې بیړۍ د نسکورېدو په پیښه کې د 9 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان ډوب شوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې دغه پیښه په ګجرات کې پرون هغه وخت شوې چې ځینې زده کوونکي د یو ښوونځي لخوا په تنظیم شوې میله روان شوي وو. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او د خبرونو حالت په تفصیل ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مودا ده چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ورستیو لانجو پاړه د خبرګونونو په دوام د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی هیله ده چې د پاکستان او ایران وروستۍ حمله په افغانستان کې پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا یو این ڈی پی په یو نوی راپور کې راغلی چې په تیر 2023 کال کې د کارګرو ماشومان شمیر په افغانستان کې یو څه کم و. دا رپورټ هم تاسو ته خبرو چې په کابل کې د پاسپورت ریاست شاوخوا د زرګونه خلکو ټولېدو بې نظمۍ او ګډوډۍ رامنځته کړي. ځینې خلک وایي چې طالب امنیتي ځواکونه له دوی سره ښه چلند نه کوي.
په زرګونو خلک راغلي پاسپورت ریاست دروازې ته ولاړ دي، د یخ شپې تېروي او سیستم ګډوډ دی، معلوم نه دی سرنوشت، معلوم نه دی ګڼه ګڼه ډېره زیاته بېګا هم زخمیان دلته خلک خولاندې شوي وو.
تلویزیون مطبوعاتو تبصرې به هم واورو.
ګارډین ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. بلوچستان چیرته دی او ولې د ایران او پاکستان د بریدونو هدف دی؟
او په کندهار کې د کوچیانو له ستونزمن ژوند مخابرو
گزارم دای سخت ده، خدای قدیاله ونی جای پیدا کوای خیمه نه لرو سپینگی دی خواران نمود دی کسند تسار یخ داس داس کی بعد هم خرج یې ترخته.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام خراغ لري راځو. اول مطلب ته، روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي موسکو هیله مند دی چې دی اوبل پر خاوره د ایران او پاکستان وروستي حمله په افغانستان کې ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. د روسي د خبري اژانسو د راپور لمخې سرګی لاوروف دغه سرګندونې پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته کړې دي. پاکستان پرون سهار په یو ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان او بلوچستان ولایت حمله وکړي او ادعا یې وکړه چې د تراګرو یو خوندي مرکز یې په نښه کړی دی. تر دې مخکې ایران د پاکستان په خاوره کې دیتا ورته حمله کړې و. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ایران په خاوره کې د پاکستان تر ځوابي حمله وروسته ځینو هیوادونو له دې ډلې روسیې، چین او ترکیې له ایران او پاکستان د زغم غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هیله وشوده چې د ایران او پاکستان ترمنځ وروستۍ کړکیچ په افغانستان کې د دوی پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې سرګی لاوروف پرون پنځشنبه په مسکو کې یوې خبری غونډې ته وویل هیله مند دی چې د ایران او پاکستان متقابل حمله د مسکو فرمټ د کار په وړاندې کوم خنډ جوړ نه کړي. د هغه په وینا چین، پاکستان او ایران د دې فرمټ یو پر څلورمه برخه غړي جوړوي. روسیې په وروستیو کلونو کې د مسکو فرمټ په چوکاټ کې د افغانستان په باب غنی غونډې جوړې کړې دي. د روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیه له ګوتو پشمیر هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلی دي. لاوروف ویلي چې مسکو د افغانستان له مسایلو د یوې شیبې لپاره هم لرې نه وو او د هغه په وینا د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو سره خپل تماسونه خوندي ساتي چې له دې سره وکولای سي د پیشنهادونو د پراختیا لپاره جوړښتونه افغانستان ته هم وغځوي. پاکستان په یو ځوابي اقدام کې د پنځشنبې سهار د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې حمله وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه حمله یې د وزارت په ټکو د ایران په دغه ولایت کې د تروریستانو پر پټنځایونو کړې دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د سیستان او بلوچستان ولایت د مرستیال علی رضا مرحمتی په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي په دغو حملو کې څلور کورونه تخریب سوي او لس ملکیان وژل سوي چې ټول پاکستانیان دي. دا حمله داسې وخت سوي چې د ایران سپاهي پاسداران تیره سه شنبه د پاکستان پر بلوچستان ایالت حمله وکړه چې په نتیجه کې د پاکستاني چارواکو په خبره دوه ماشومان ووژل سول. ایران ویلي چې پر بلوچستان په حمله کې د جیش العدل ډلې جګړه مار په نښه کړې دي. په دې لړ کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ایران او پاکستان ترمنځ پر دې کړکیچ اندېښنه شولې ده. دغه وزارت ویلي هیله مند دی چې دغه کړکیچ د خبرو او همکارۍ له لارې ژر ختم سي. په دوام کې ویل سوي چې انقره تیاره ده د دې ستونزې په سوله ییز حل کې مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هم ویلي چې دغه هیواد د ایران او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ته تیار دی. مایو نینګ ویلي د چین لوری هیله مند دی چې دواړه لوري له زغم کار واخلي او د کړکیچ له زیاتولو ډډه وکړي. اروپایي ټولنې هم پرون اعلان وکړ چې د یو بل پر خاوره د پاکستان او ایران حملو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتولو په اړه د دوی اندېښنه پارولې ده. د فرانسې خبري آژانس راپور له مخې د اروپایي ټولنې ویان پیټر ستانو ویلي چې په پاکستان، عراق، ایران او نورو ځایونو کې بریدونه د اروپایي ټولنې لپاره د اندېښنې وړ دي، ځکه د هغه په وینا دا حمله د هیوادونو پر حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا تیری دی او پر سیمه بې ثباتوونکي اغیز لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم د ایران او پاکستان ترمنځ پر ولاړ سوي کړکیچ اندېښنه ښولې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو این ډی پی وايي په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر په 2023 کال کې یو څه کم وو او د بالغو کسانو لپاره کاري فرصتونه نسبتا ښه وو. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې خلک د بیکارۍ له لوړې سطحې شکایت لري او ځینې کورنۍ وايي د بېوزلۍ له کبله مجبوره شوي په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. دغه ادارې پرون د طالبانو د واکمنۍ د تیرو دوو کلونو بهیر ته په یو مفصل رپورټ کې کتنه کړې. په راپور کې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونو او ناوړه بشري وضعیت ته هم اشاره شوې. په همدې حال کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي دوی هڅه کوي په روان 2023 کال کې د کارموندنې په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
د ملګری ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی په راپور کې چې د تیرو دوو کلونو جاج پکې اخیستل شوی د طالبانو د حاکمیت بیلابیلو مسایلو ته کتنه شوې ده. دغه مفصل راپور عنوان دی د دوو کلونو ارزونه د افغانستان په اقتصاد، کورونایو او د استخدام په متقابلو څانګو کې بدلونونه. دغه راپور په یو برخه کې د کارموندنې شرایطو ته کتنه شوې او راغلي چې تیر میلادي کال په کورونایو کې د بالغو کسانو د کار شرایط یو څه بهتره شوي وو او په ماشومانو د کارونو اندازه هم یو څه کمه شوې ده. دغه راپور وایي په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې د کورونایو د بالغو کسانو کاري شرایط هماغه 1.5% وو، خو په 2023 میلادي کال کې دغه فیصدي 3.5% ته زیاته شوه. د ملګری ملتونو د پراختیایي پروګرام پر راپور کې ویل سوي چې په 2023 میلادي کال کې په ماشومانو د کار اندازه یو څه کم شو چې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې 8% و، خو په 2023 میلادي کال کې 6% ته راټیټ شو. د ملګری ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی په خپل ایکس شبکه کې له دې راپور سره جوخت ځینې ویډیوګانې هم خپرې کړې چې خلکو د روان وضعیت په باب کې خبرې کړې دي.
همزمان کې دولت افغانستان تغییر کرد،
کله چې په افغانستان کې دولت بدل شو له بده مرغه یوازینی قشر چې زیانمن شو ښځې دي. ښځې حق نه لري په پوهنتون او ښوونځیو کې زده کړې وکړي. په ټوله کې ښځې یوازې په صحي برخه کې نه، په ټولو برخو کې ضروري دي.
په داس هل کې چې د ملګری ملتونو پراختیایي پروګرام وایي چې په افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې کاري فرصتونه یو څه شو، خو زیاتو کسانو او سازمانونو ویلي چې د بیکاری اندازه لوړه ده، ګرنی زیاته سوي او ګڼ کسان مجبور سوي چې په کار روزګار پسې نورو هیوادونو ته مخه کړي. د بدخشان اوسیدونکي 15 کلن عبدالله وایي دوه کاله مخکې په لسم ټولګي کې درس وایه، خو اوس له دوو کلونو په راغستان ولسوالۍ کې درانه کارونه کوي.
روزګار خراب بود اومنیم دایمیو
روزګار خراب او یو دوه کال کیږي چې دلته کار کوم، ستونزې زیات دي ونت باندې دم شوونځي وایم. روزګار خراب سو دلته راغلم خپل روزګار چلوم.
د بدخشان بل اوسیدونکو 15 کلن محمد رامین هم لورته برخلیک سره مخامخ دی.
مونه
یو 8000 یو 5000 د میاشتې 15000 یا 8000 افغانۍ کورنۍ ته ګټم. دا پیسې مونه بسیږي. په دې وطن کې بیکاری او بیوزدي زیاته ده. دلته راغلم په کار بوخت شوم.
په همدې حال کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي هڅه کوي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د زیانګالو کسانو لپاره د نقدي مرستو لړۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان پرویز احمد فیضی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
امسال به خانواده های آسیب پذیر و د یقین کومک های نقدي
سش کال زیانګال کورنیو او کروندګرو ته مالی مرسته له دې جملې بلای وزن نقدي مرستي او د کار په بدل کې د پیسو پروژې وړاندې کوي تر څو د هغوی لاسنیوي وکړي چې وکړای شي خپل اساسي اړتیاوې پوره کړي او خپل کرنیز سرچینې لکه د اوبو لګول سیستمونه بیا احیا کړي.
تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار ویلي و چې په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 900000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ویل سیوی په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو د کار منه کولو هم په افغانستان کې د بیوزلۍ سطح لوړه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه د سلګونو زره بې اسناد افغانانو ستنولو هم په افغانستان کې کاري فرصتونه لا کم کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي چې په کابل کې د پاسپورت عمومي ریاست د آفلاین یا کاغذي عریضې له مخې د پاسپورت د غوښتنې لپاره تللي ادعا کوي چې د طالبانو لخوا وهل ټکول شوي. هغوی چې په لیکه کې د نوبت د نیولو په هدف نیمه شپه د پاسپورت ریاست مخ ته تللي په دې پروسه کې له بې نظمۍ هم شکایت لري. د پاسپورت ریاست چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د پاسپورتونو عمومي ریاست د تیرې چهارشنبې په ورځ د آفلاین یا کاغذي غوښتنلیکو اخیستلو بهیر پیل کړ او زیاته کړه چې اراونۍ یوازې د پنجشنبې په ورځ به د غوښتونکو کاغذي عریضې مني. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د دروازې مخې ته د پاسپورت غوښتونکو له بې نظمیو او زرګونو ستونزو ډکه سړه شپه تیره کړې ده. یو شمیر یې ازادي رادیو ته وویل چې د چهارشنبې له شپې راهیسې د پاسپورت ریاست ته د آفلاین غوښتنلیک د اخیستو لپاره تللي وو، خو د طالبانو لخوا ورسره بد چلند شوی او وهل شوي دي. یو له دغو غوښتونکو څخه د کابل اوسیدونکی زیارمل دی چې په افغانستان کې د بیکارۍ او بیروزګارۍ او د خپلې مور د درملنې له امله غواړي د پاسپورت غوښتنه ورکړي خو تش لاس بیرته راستون شوی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پله پسې درې ورځې پاسپورت ریاست جوش په یال د تیرو نو سهار بیرته دروازې څخه شړل کیږو، نو په زرګونو خلک راغلي پاسپورت ریاست دروازې ته ولاړ دي، دا یې خشپې تیروي او سیستم ګډوډ دی، معلوم نه دی سرنوشت، معلوم نه دی. نو ګڼه ګڼه ډېره زیاته بېګا هم زخمیان دلته خلک خولاندې شوي وو.
دای وای چې د اتو میاشتو راهیسې د پاسپورت غوښتنه کړې، خو د ډیرو خلکو د غوښتنو له امله نتوانیږي چې پاسپورت ترلاسه کړي. د کابل ښار د دشت برچی یو تن اوسیدونکی رضا بخش چې د چهارشنبې په شپه پاسپورت د غوښتلو لپاره د پاسپورت ریاست ته ورغلی، ادعا کوي چې د طالبانو لخوا وهل شوی دی.
درې بجې د شپې تللی وم، ښځو ته یې ډېر لږ دوکان ورکړ او نورې وتړل، ټول یې ووهل او وشړل. کاش چې یوازې اقتصادي ستونزې وای، اوس خو نجونې ټولوي او بیا یې سر او ناموس هم په خطر کې دی، ستونزې ډېرې دي.
رضا بخش وایي چې زرګونه کسان د پاسپورت دفتر مخې ته کتار وهلی خو وار یې نه رارسېږي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د پاسپورت عمومي ریاست مخې ته د لسګونو ښځو او ماشومانو په ګډون د خلکو د راټولېدو ویډیوګانې خپرې کړې چې ښیي دوی د شپې ناوخته پرته له هېڅ امکاناتو د خپل وار د رسېدو په تمه دي. د دروازيات او د خلکو د ستونزو وېد او په تړاو مو په کابل کې د طالبانو د حکومت د پاسپورتونو د عمومي ریاست د ویاند نور الله پټمن نظر وپوښت، خو هغه د دغه راپور تر خبرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د پاسپورتونو عمومي ریاست تیر اونۍ د چهارشنبې په ورځ د پاسپورتونو د اخیستو آفلاین یا د کاغذي غوښتنلیکونو د منلو بهیر پیل کړ. د پاسپورت لپاره د آفلاین غوښتونکو د اخیستو د پروسې د پیل په اړه د طالبانو د حکومت د پاسپورت عمومي دفتر له اعلان وروسته سلګونه کسان د پاسپورت دفتر ته ورغلي او هڅه کوي چې د پاسپورت د اخیستو لپاره عریضې یا غوښتنلیک وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورتونو عمومي رئیس عبدالکریم حسیب د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په یو ویډیویي کلپ کې چې د وزارت په ایکس پاڼه کې خپور شوی و ویلي چې د پاسپورتونو آنلاین ویش بهیر نه یو کال تیر شوی، خو لا هم پاسپورتونه اړو غوښتونکو ته نه دي رسیدلي. هغه دا هم وویل چې د پاسپورت غوښتونکو آفلاین یا کاغذي غوښتنلیکونه به په راتلونکو اونیو کې د پنجشنبې په ورځ اخیستل کیږي. ظاهرا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاسپورتونو غوښتنې زیاتې شوې، خو په تیرو دوو کلونو کې د پاسپورتونو د ویش بهیر څو ځلې د بیلابیلو دلایلو له امله درول شوی دی. د پاسپورتونو ډیری غوښتونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تر ډیره د بیکارۍ، بېوزلۍ، امنیتي ګواښونو او د خپلو ناروغانو د درملنې له امله د ګاونډیو هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته ځي.
له خبرونو ور اخوا
وسام ورزله احمد شیبره د لویدیز مطبوعاتو تبصری اورو.
ګارډین رسپانی تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. بلوچستان چیرته دی او ولې د ایران او پاکستان د بریدونو هدف دی؟ رسپانی لیکي بلوچستان په دریو هیوادونو کې ویشل شوی دی، په افغانستان، ایران او پاکستان کې، او له اوږدې مودې راهیسې د دې سیمې ګڼ خلک د پاکستان پر ضد مقاومت کوي. ګارډین بیا د روانې اونۍ بریدونو ته اشاره کوي چې سې شنبې ایران د پاکستان دننه په بلوچستان کې د پنجګور او سابسکو سیمې وویشلې، چې په ځواب کې پرون پاکستان د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ساروان سیمه په نقشه کړه. بلوچستان د پاکستان د خاورې 40% جوړوي او د دغه هیواد تر ټولو لوی ایالت دی. په افغانستان کې د جمهوري نظام په وخت په اسلام آباد کې کله ناکله چارواکو افغان حکومت تورناوه چې د بلوچانو بیلتون غوښتونکو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده. کابل هغه وخت دا تورن ردول. ګارډین رسپانه لیکي چې د پاکستان له تاسیس یو کال وروسته په 1948 کال کې بلوچستان له پاکستان سره یو ځای شو، خو بلوچانو په 50مو، 60مو او 70مو میلادي کلونو کې د پاکستان د حکومت پر ضد وسله راخسته ده. رسپانه بیا لیکي چې له 2003 کال را په دې خوا دا مقاومت خشتلې شوې ده. لالوی دې سبله خبرېدونکو خبرونه ایشانیوس هم د بلوچستان په اړه مقاله خبره کړې ده او لیکي چې دا سي اندیش نشته چې دا کړکیچ په سیمه کې پراخ نشي. خبرونه وړاندې چین ته اشاره کوي چې په بلوچستان کې ګټې دي، هلته پانګونه کوي او د بلوچستان زیر موته سترګې دي. ایشانیوس لیکي چې له همدې عمله د تهران او اسلام آباد ترمنځ تر کړکیچ وروسته پیکینګ د ستید منځګړی ټوپ وړاندیز وکړ او د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماونینګ د ایران په جواب کې د پاکستان تر برید وروسته په خبري غونډه کې وویل چې چین هیله مند دی چې دواړه لوري دي لسغمه کار واخلي، هڅه دی وکړي چې دا کړکیچ په سیاست نشي. ایشانیوس د خبرې کړې مقالې په روسي کې لیکلي دي چې د بلوچستان قبایلي مشرانو هر وخت په ګوادر کې د چین له پانګونې سره مخالفت کړی دی. په ګوادر بندر کې د چین پانګونه د کمربند او لارې د پروژې برخه ده چې د چین له شینجیانګ څخه شروع کیږي او د بلوچستان تر سواحلو رسیږي. چین ویلي دي چې له دې پروژې سره به افغانستان هم وصل شي. د ایشانیوس په باور د بلوچستان خلک پرې پروژه کې خپل ګټه نه ویني او داسې ګومان کوي چې پکینګ له اسلام آباد سره لاس یو کړی دی او د بلوچستان وزیر موته اړولې دي.
مننه کوم چې تر دې د محمود ازادي رادیو دغه پروګرام ته غوښنیواله ده. اوس به ورشو کندهار ته، په کندهار کې میشت کوچیان د وچکالۍ لامل د سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د ورستۍ وچکالۍ لامل د مالداري زیاته برخه تلف شوی او اوس د خپل کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولای. کوچیان وایي زمي تاندې خمندي او سرځایونه د څخاک پاکي او روغتیاي مراکز خوندزي او غني نورې ستونزې هم لري چې لامل ورستر بلې ژوند سختيږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
او اصله خو موږ دا نه معلوم ته وو په زمي کندهار تر ازو په دوبه مګ
د شادي خان په نوم دی کوچي د کندهار په دامن ولسوالي کې اړه وليدي. دی وای ژوندې پر مالداري ولاړو خو وچکالي هر څه ترې واخستل او اوس د زمي د سړي څپه لپاره د لګښتونو پر کولو تاندیش مندي. شادي خان وای د ترزاینو د نشټو لامل ورپاتره ما هم نسې ساتلای او ار دي چې نور مالداري ختم کړي.
نه دی مال سیبلرو، نه دی ځان سیبلرو، دی وچکالۍ لاسه نن په فصل کې څوک پرېږدي نه سي په وډ واخو یو ظالمې وخوري بل م گزارم ډېره سخته ده. په دښته کې شی نهسته، خالي دي ما ورور مال وو خرڅ کړه په وخوره، مال خرڅ کړه په وخوره، نیمه په خوره نیمه په بس گزارم دای سخته ده. خدای که دیاله ونه جای پیدا کوي خیمه نه لرو سپینګیری خواره نم دی کسان د تساره یخ داس داس کی خو به مکړی وهله چې موږ باړول ا دشت کوله بات دی په خو داس کی ځای نه سم واړو یا مال کې راي سار کو معلومه وخت یې ترخته.
کندهار د هیواد له هغو ولایتونو دی چې کوچان پکښې د ژمي یخ موسم او د کال نیمه برخه دلته تیروي. کندهار کې یو شمیر نور کوچان هم وایي چې د وچکالی وراخوا څړ ځایونه د تشاک پاکي وبه روختي مراکز شوونځي او د ژوند نور اسانتیابي هم نه لري چې لامل ورس تر بلی ژوند سختيږي.
ما نوم خسادار وچکالی دا پرولا نستان دانی نستان اتی غلی نستان دغه نسانانه ټول غوړ خو دې کا سړی مالونه بم ماړه وو مخ بم غلې بم ارزانه وې دانې بم ارزانه وې اوس هر شی په بیا اخلو که دا باغچې خپاغه نیمای نیمای روپۍ دي
منم ارمانشاه ده ګوره خلک هم پنځکو کې نه پرېږدي توایا وو زه مای را روان ده ایوانان نسم اړولی تر اوسه هم تېره ده څه چنګو نه خیمېن څاچې خیمه نه لرو شی نه لرو په ډوډۍ نه یې ماړو اتنو سره کوم
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د قومونو او سرحدونو چارو ریاست مسؤلان د کوچانو ستونزې مني او د حل ژمنه کوي. د قومونو او سرحدونو چارو رئیس اجي ملاغا جان سالم وایي څه موده وړاندې یو شمېر مرستندوی موسسو د کوچانو سره ځانګړي مرستې کولې خو اوس د هغوی ټوله توجه کډوالو ته ده او دوی هڅه کوي چې د کوچانو لپاره مرستې را جلب کړي.
چې کوچانو خو چې کوم وچکالي ده دا خو د الله د طرفه څخه ده او موږ هم په دې کاني چې دې رمې او شیان تباه شوي دي خو الحمدلله اسلامي امارت انشاءالله په دې کوشش کې دي چې کوچان ته هم څړځوینه ور پیدا کړي هم یې ستونزې ور حل کړي هم کومک مرسته ورسره وکړي. پخوا په فروش کال کې د کارو موسسې په نامه یوه موسسه وه هغې د کوچانو دپاره یو څه کار او شی کوي خو اوس بیا دغه د مجرینو کوم مشکلات غمیزه چې راله او اسلامی امارات تم موسسات هم ټوله په دې اخته دي نو دغه شی زموږ صاحب سیر دی خو بیا هم انشاءالله توجه مو ورتسته.
د تیر جمهوری حکومت پر مهال کوچانو ځانته مستقل ریاست ترلودي چې د طالبانو د اوسنی حکومت لخوا د قومونو او سرحدونو د ریاست سره مدغم سو. په هیواد کې د نورو ستونزو سربیره یو شمیر کوچان آن هویت پانی هم نه لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
من نکم چې د ازادي رادیو دغه پروګرام ته غواګی است او سم تاسو پیغامونه
ستاسو ل پیغامونو.
نو می ساحل افغان ده او کاروبارونه خو بیخی په ټپ ولاړ دي کارونه نشته ده او خلک ډیر زیات مشکلات لري. هغه څوک چې په کار باندې دي هغه هم بشرګان درګرد به وظیفو کیږي. زه چې څومره خبره ما لکه په معرف کې د نظارت آزاد چې دي 15,000 کسان دي دوی اکثره چې دي د وظایفونو لري کړل تشکیلی کم که او دوی ته د پاره د سیو برنامه جوړ شوی چې دوی باید په کور شي بانه غونډه ورته جوړ شي. بیکاری زیاته شوې ده او بل وچکالی ده. بارانونه نه کیږي. خلک د ستونزو مشکلاتو سره ډیر سخت لاس او ګریوان دي. بے حد او بے اندازی مشکلات زیاد دی د خلکو او بالکل نشته مزدوری نشته دی. نو بس دکانداران هم شکایتونه دا کوي چې څوک راځي او سودا تینه نه کوي. نو اوس چې مثلا موږ بیکار یو دکاندار ته لاړ شو پیسې نه سودا به پسو کې کاروبار نشته دی چې کاروبار نه پیسې د کوم نه کوي. خلک ډیر زیات د مشکلات سره مخ دي. بل هغه موسسات چې هغه به کومکونه کول هغه هم اوس کومکونه نه کوي او لکه دغه دبلیو اف پی دوی کوشش دا کوي چې هغه کوم ملکان څوک چې بلتې بلد لري بلتې ورسره او یا مثلا واسطه ولري هغوی ته کارونه پیدا کوي کومک ورسره خلک کوي او چې څوک واسطه ونه لري هغوی سره بیخي نه څوک کومک کوي نه ورسره همکاري کوي.
السلام علیکم. آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته پاسله سلام. زما دا پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر ور د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده. دا وست کارونه نست وروره وزپی نست دند نست بیکار بیکاری د ورور د یو خوا کارونه نست د بلې خوا بیکاری د ورور د بلې خوا ستړیاوی دی او ګولان پیدا کیږي او دی د افغانستان کې مردا سمنیت را وستلې دا سبب په کاروبار په یو ډوډ یو ګولا ډوډ په سیورو راړی ان چې د کمی خوا یې کو کور سے ځان ورسره سوته چې موږ په پولیس کې شامل ک ورور یې خپل را ته وای تا چیرې جنگي دلې د چاندوالې څخه جکړي دا ټول خجات نه کوي نه جنگي دل بس داغه دی وای موږ ګورو ته عامه شمول کړي دي ټول پکښې دي ورور تر دې ما سی و بل څوک نسته پکښې کې بس داغه دی نو یو کار کې سب جرات پیدا کې ټول ځوانان داړه ورور د افغانستان او تر د بیکاری د خلکو اولادونه دل وجه مردا وسه دی یو خوا بیا ناری راته وی کالداري بنج کې یو خوا افغاني راته پورته کړي ده.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.